وخت مازیګر څلور بجې سوې د مشال ریډیو په یو بلګړی کې د عبدالحک کاکړ سلامونه ومني. د پاکستان فوج ویلي د طالبان لخوا ټپي سوې ملاله یوسفزی روغتیایي حالت حاضر سات د اطمینان وړ دی. په پاکستان کې یو شمېر دیني عالمانو زرمندګي بریدونه او ترګري حرامه ګرځولې ده. د پاکستان فوج د ترګرو پر ضد کاروایي بیا هوډ څرګند کړی دی. د ډېرې مودې وروسته په کورم کې د ډرون برید شوی دی. د سوات او د دې ترڅنګ به دا هم واوري په روانه غړي کې پر ملال یوسفزی کوم ډایری یا د شتون لیکل دي. په دې به نیم ساعت خبرې وي. تاسو ټلیفون هم کولای شئ په دوه منی مای کې دي. خو تر ټولو لمخه به له شاهین بنیري خبرونه واورو.
ستړي مشهد دی وخت مهم خبرونه. د فوز د اطلاعاتو د څنګ مشر ویلي د ملالای یوسفزی صحت اوس په خکېدو دی. په قبایلی سیمه ورغزو کې په ډرون برید کې ولس وسلوال وجل شوې دي. او د ناروی د نوبل د نړیواله جایزې کمیټې پریکړه کړې چې د کال 2012 لپاره د امن نوبل انعام اروپایي ټولنې ته ورکړي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان د فوج د مطبوعاتو د سانګي آی اس پی آر ډایریکټر جنرال عاصم باجوا اسلام آباد کې وی خبري غونډې ته په وینا کې ویلي د ملالای یوسفزی صحت اوس په خکېدو دی. بیا هم راتلونکي څو ورځې ډېرې مهمې دي.
اوس صورتحال دا دی چې د دماغو ماهران او د خصوصي درملنې ډاکټرانو د وینا مطابق د ملالې حالت د اطمینان وړ دی، خو بیا هم راتلونکي یو نیم نه تر دوه شوه ورځې پورې ډیر اهم دي. مونږ هغه آی سی یو کې داخله کړې ده او ټول ټیسټونه یې یو وار بیا شوي دي. د ملالې د صحت لپاره ډاکټران لګیا دي کار کوي او مونږ به وخت په وخت د ملالې یوسفزی د صحت نه اولس خبرو.
د فوز ویان زیاته کړې ده د ترهګرۍ پر ضد په جګړه کې هرې قربانۍ ته تیار دي او نن په ټول پاکستان کې د ملالا د ژوند او صحت لپاره د دعا ورځ لمانځل کیږي. د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر میا افتخار حسین ویلي دي مذهبي او سیاسي ګوندونه دي په ډاګه د ملالا یوسفزی د پیښې غندنه وکړي.
دا سینه چې ډیر خلک اوس هم صرف دا وایي چې ملالای سره زیاتې شو دا غي دا واقعي مزمت کوي، خو چې کوم ظالمانو په خپل دا منلې چې دا ظلم مونږ کړی دا هغه ظالمانو نوم نه لیو مزمت نه کوي. دا د غي د منافقت انتها ده چې ظالم په خپل وایي ما ظلم کړی دا خپل نوم اخلي. نو دوی د دغه خلکو د نوم اخشتونه ولی یریږي؟ دا دی ولا سیف لار ورکول غواړي.
دا په داسې حال کې دا چې د سوات سره تعلق لرونکي ملالای یوسفزی تیره ورځ د علاج لپاره له پېښور پینډه فوزي هسپتال ته وړل شوې ده. د سنی اتحاد کونسل دینی عالمانو او مفتیانو ځانمرګي بریدونه حرام او د شریعت پر ضد بللې دي. لاهور کې د 500 نه زیاتو مفتیانو یو فتوا جاری کړې چې پکې په ملالای یوسفزی شوې حمله غیر اسلامي او غیر شرعي ګرځول شوې ده. مشال ریډیو سره د خبرو په وخت د سنی اتحاد کونسل مشر او د قامی اسمبلی غړي صاحبزاده فضل کریم اویل ځانمرګي برید کوونکي دوزخیان دي.
کسی جگہ پر بھی حملے کرنا یہ اسلامی شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے.
حس یوزے کے دا حملے کولو اسلامی شریعت کی اجازت نشتا. خودکش حملے کو ان کی دو زخیان دی اور دے اسلام دا دائرے نہ خاری دی. پا ملالے چی کم حملہ شوی دا منگ دا دے غندن کوو اور دا حملہ غیر شرعی اور غیر اخلاقی دا.
اور یہ حملہ غیر شرعی ہے غیر اخلاقی ہے.
په فتوا کې ویل شوی په ملالای یوسفزی برید کوونکو د اسلام حکمونه د خپل لاندې کړی دي. او د تجارت په مازیګر د کراچۍ پریس کلب مخې ته د بشري حقوقو لپاره کارکوونکو ډلو د مدني ټولنو استادو په سواد کې پر ملالای یوسفزی د ترسره شوي برید پر ضد مظاهره وکړه. د مظاهرې ګډونوالو په لاسونو کې مشالونه نیولي وو او پر ملاله د حمله کوونکو په ضد شعارونه ورکول. دوی ویل چې ټوپکمار د یوې قلمکارې ماشومې نه یریدلې دي. په مظاهره کې خزو هم ګډون کړی وو او د سرونو نه پټې تو کړې وې چې پرې لیکل شوی وو زه هم ملاله يم. بلخوا د بلوچستان په کوټه کې د زیارت په مازیګر د پښتون ملت پالا پښتونخوا ملي عوامي ګوند د کوونکو د سازمان پښتونخوا سټوډنټس ارګنایزیشن لاړه یو احتجاجي مظاهره ترسره شوه چې پر ملاله د ترسره شوي برید په سختو ټکو کې غندنه کوله. د پاکستان په قبایلی سیمه ورغزو کې د امریکایي ډرون برید له امله ولس وسلوال وجل شوي او 12 نور زخمیان دي. د ورغزو پولیټیکل انتظامیه تر مخه د غبرید د زیارت په ورځ تقریبا 4 بجې په بلندخیلو سیمو کې د حافظ ګلبادر ډلې کمانډر شاکر الله په مرکز شوې ده. د چارواکو په خبره په وجل شو کې غیر ملکیان هم شامل دي. دی وايي په برید کې د حافظ ګلبادر ډلې اهم کمانډر قاری عمر وجل شوې ده. تیر مخام نصرګند وسلوالو د شمالي وزیرستان د بورخیل قبیله مشر ملک ماشر خان سره د دوه نور خپلوانو په ډزو وجل دي. د سیمې د انتظامی چارواکي وایي دوی د میرانشاه بازار نه افغان پولیس ته نږدې خپل کلی تبعید روانو چې په میرانشاه ډانډي سړک باندې پرې وسلوالو برید وکړ. چارواکي وایي د نوموړي سره خپل کشر وراره هم چې په پیښه کې جوبل شوی دی. د تیرې سمودې رئیس په قبایلو کې په سلګونو مشران په نښه شوي دي. د ناروې د نوبل د نړیوالې جایزې کمیټې پریکړه کړې چې د کال 2012 لپاره د امن نوبل انعام اروپایي ټولنې ته ورکړي. د جنگ په ورځو کې د نوبل انعام کمیټې هغه کسانو ته انعامونه ورکړي وو چا چې د جرمني او فرانس ترمنځ د روغې جوړې لپاره هڅې کړې وې. د کمیټې د غړو لخوا ویل شوی اروپایي ټولنې او د دې نه مخکې د اروپایي ټولنې سازمانونو د امن، روغې جوړې، جمهوریت او بشري حقوقو د ودې لپاره کار کړی دی. او په برتانیا کې د شاهي سمندري ځواکونو او سرتیری یا رایل مارینز تیر کال په افغانستان کې د وجنې د پیښې سره د تړاو په شک نیول شوی دی. وزارت ویلي چې وو واړه کسان شاهي فوج گرفتار کړي او دا چې په افغانستان کې نه دی نیول شوی. د دفاع وزارت تر مخه دا کیس به د فوجي عدالتي نظام سره سم فیصله کیږي. د سرتیرو نمونه نه دی پټاکه شوی او نه نور وضاحت ورکړی شوی دی. دغه وو د مشال ریډیو دیو خبرونه.
خبرونه درته شاهین بنیری وړاندې کړل. په روانه غړي کې دا ریپورتونه لرو.
د پاکستان فوج ویلي د طالبانو لخوا ټپي سوی ملالا یوسفزی روغتیایي حالت حاضر سات د اطمینان وړ دی.
ملالا کی حالت اطمینان بخش الحمدللہ، لیکن اگلے 36-40 گھنٹے کریٹیکل ہیں.
پر ملالا یوسفزی د برید وروسته په پاکستان کې یو شمیر دینی عالمانو ځانمرګي بریدونه او ترهګري حرامه ګرځولي. یو دینی عالم وایي ملالا یوسفزی تعلیم حاصلولی او د دې په نشه کول له اسلامي تعلیماتو سره سمون نه خوري. د پاکستان فوج یو ځل بیا د ترهګري په ضد د کاروایی هوډ څرګند کړي. کارپوهان دې هوډ ته څنګه ګوري؟
هر قسم قربانی نے بغیر کہرگرو سر با مجھ سرنڈر کہوں نہ
خود روانی گڑی پہ دو منی مائی کی دا ملالی یوسفزی دا ڈائری یا یاداشتن پر لکھلو خبر کہوں تاسو ہم ٹیلی فون وکڑی.
اوسم د خبرونی د فایل رپورت. د پاکستان فوج د فوج ویاند میجر جنرال عاصم باجوا ویلی ملالا یوسفزی د محل د راوپنډی په فوجي روغتون کې د روغتیایي وضعیت په شکې دوه. د ملالی اکا احمد شاه مشال ریډو ته ویلي چې ډاکټران مطمئن دي چې د نوموړي روغتیایي حالت به په شکې دوه دی. نور تفصیل اسلام آباد سراج ظهیر راکوي.
د ملالی یوسفزی د روغتیا په اړه د پوز د مطبوعاتي څانګې ایس پی آر د ډایرکټر جنرال عاصم باجوا وینا ده چې ملالی یوسفزی دا وخت د پینډي په پوزي اسپیټال کې د علاج لپاره داخله کړې شوې ده او د هغې صحت اوس په ښه کېدو ده. نوموړي دا خبره پینډي کې د خبريالانو سره وکړه.
اوس صورتحال دا دی چې د دماغو ماهران او د خصوصي درملنې ډاکټرانو د وینا مطابق د ملالې حالت د اطمینان وړ دی، خو بیا هم راتلونکي یو نیم نه تر دوه شوه ورځې پورې ډیر اهم دی. مونږ هغه آی سی یو کې داخله کړې ده او ټول ټیسټونه یې یو وار بیا شوي دي. د ملالې د صحت لپاره ډاکټران لګیا دي کار کوي او مونږ به وخت په وخت د ملالې یوسفزی د صحت نه اولس خبرو. او نن د جمعې مبارکې ورځ ده، نو ټول کاندې د ملالې د روغتیا لپاره دعاګانې وکړي.
دغه رنګ د ملالې یوسفزی تر احمد شاه هم ریډیو ته وویل چې دوی د ملالا یوسفزی د علاج نه مطمئن دي او د هغې صحت ښه اړخ ته روان دي.
اوس چې کوم ډاکټران دي نن سهار پورې خبره دا ده چې هغو ته مطمئن ښکاري او هغو دا امید ظاهره چې انشاءالله د امپرومنت کوي او فلحال خو په وینټیلیټر باندې ده، کنه تاسو پته خو دي ښه کافي حده پورې پوره امید دي چې ښه شي. او د بهر نه کوم ډاکټر راغلي دي نو هغه ورسره هم دي.
نن د اسلام آباد، پېښور او لاهور په ګډون د پاکستان په نورو برخو کې په سرکاري توګه د دعا د ورځ ورځ مانځلو اعلان شوی دی او د ملالی یوسفزی د روغتیا لپاره دعاګانې کیږي او د غرنګ د ټول ملک په اسکولونو، کالجونو، یونیورسټو او نور ادارو کې شمی بلولې شي. د دې ترڅنګ تیر ماښام د کابینې د غونډې وروسته د اطلاعاتو وفاقي وزیر قمر زمان کایرا اسلام آباد کې خبری غونډې ته وینا کې وویل چې وفاقي حکومت د ملالی یوسفزی د علاج لپاره هر قسمه اقدامات کوي. د قمر زمان کایرا په وینا چې د ترهګرۍ خلاف جنگ به تر هغه روان وي تر څو چې د پاکستان نه ترهګرۍ ختمه شوي نه وي. د وویل چې نن به وزیر اعظم راجا پرویز اشرف او نور سیاسي مشروالی د ملالی یوسفزی د تپوس لپاره اسپتال ته ځي.
ساری قوم کے سامنے ساری کیا سیاسی قیادت اکٹھی ہو کے اس دہشت گردی
د ټول کام پوڑان دے ٹولا سیاسی مشروالی رایو زیشی او د دے طرح گرے یا د ظالمانہ رویے یا د ظالمانہ سوچ غندن دی اکڑی مونگ ٹولی سیاسی مشروالے تا بلنه ورکړی دا چنند سلور بجون رستو دے د وزیر اعظم سرا په ملګرتیا باندې د ملالی یوسفزی د تپوس لپاره هسپتال ته لاړ شي او چې د دې خبرې سرګندونه وکړي چې ټول کام ټول سیاسی مشروالی د ترهګرۍ خلاف تا.
د ذکر وړ دا چې د سین وزیر اعلی قایم علی شاه سبا د خالی پورس پټول سین کې د دوا د ورځ مانځلو اعلان کړی دی. سیراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د ملالی یوسفزی د روغتیایي حالت په اړه او بیا د په دې اړه باندې نورې تړلې خبرې مو اورېدلې. سراج زهیر زخاو دلته باید یادونه وکړو چې مشال ریډیو نن ځانګړی نیم ساعت په دې باندې دی چې ملالی یوسفزی شهرت یې له ډایري څخه وموند یا دشتونو څخه د ډایري دا څنګه لیکل کېده څه کېدل نو په دې اړه راسي یو دغه واورو اعلان واورو او بیا به راځو نورو خبرونو ته.
د سواد ګلمکۍ کملال یوسفزی دا هغه دوه نمونه دي چې نن یې په اړه د نړۍ په لرو بر کې پر ریډیوګانو، ټلویزیونونو، ورځپاڼو، پر ټولنیزو ویبسایټونو خبرې کیږي، بلکې له ملګرو ملتونو، امنیسټي انټرنیشنل، د بشري حقوقو نړیوالو ډلو نه راواخلي، د پاکستان، افغانستان او امریکا په ګډون ګڼو ولسمشرانو یې پر هغې د سوي برید غندنه کړې او له ملالی سره د پیوستون په مخه د پاکستان په ګڼو برخو کې لاریونونه او مظاهرې روانې دي. ملالی به په سوات کې د طالبانو د ولکې پر مهال د دغه سیمو غمیزې او ناورینونه د بی بی سي راډیو لپاره په خپلو یادښتونو کې لیکل. نن خپل له یوې بدمرغې پیښې سره مخامخ ده او د ژوند او مرګ په کشمکش کې ده. د ملالی یوسفزی د نړیوال شهرت تر شا تر ډیره د مشال راډیو د خبریال عبدالهی کاکړ لاسو له هغه سره به د مازیګر په 4:30 بجو د مشال راډیو په ځانګړي ژوندۍ بحث کې خبرې وکړو. که د ملالی په اړه پوښتنې لري نو په دې بحث کې را سره برخه واخلي.
دغه بحث به تاسو له اوس څخه در 3 منټه وروسته واوري یا اولس اوس هم بل رپورټ تر اجازه. پاکستان کې د سنی اتحاد کونسل ټولنې مفتیانو ځانمرګي بریدونه حرام او د شریعت خلاف بللي. په لاهور کې له 50 زیات مفتیانو بیګا د شپې یو فتوا خبره کړې چې پکې پر ملالی یوسفزی سوي حمله نا اسلامي او نا شرعي بلل سوي ده. ریاض مسخیل له اسلام آباد حال راکوي.
لاہور کې د سنی اتحاد کونسل سره تعلق لرونکي تر 500 زیاتو عالمانو او مفتیانو یو فتوا جاری کړی دا چې پکې خودکش حمله او ترهګری حرام ګرځول شوې دي. فتوا کې په ملالی یوسفزی شوی حمله غندنه وشوه او ویل شوې دي چې داسې خلک د اسلام د دایرې نه بهر دي چې د زنانو په تعلیم بندیز لګوي. مشال ریډیو سره خبرو کې مفتی محمد شریف چې په دغه غونډه کې ناست وو وایي چې اسلام د یوې ضابطې نوم دی او د هغې لاندې ژوند تیرول فرض دي او هیچ چا سره دا اختیار نشتا چې قانون خپل لاسو کې واخلي. په ملالی د حمله په اړه دوی
یہ بچی تعلیم کے حق میں تھی اور تعلیم حاصل بھی کر رہی تھی.
دا معصوم د تعلیم په حق کې وا او تعلیم یې حاصل ولو او کوم خلک چې د دې په ضد وو هغه صرف په دې وجہ دا وشته دا چې ولی سبق لزی. اسلام د سړو او ښځو د تعلیم یو شان حکم ورکوي او هیچ چا سره دا حق نشتا چې څوک وژني. اسلام د یو تن مرګ د ټول انسانیت او جنبولی او زمون خو د وړاندې نه دا فتوا چې ترهګری، خودکشی او حمله دا ټول غلطی دي.
دغه رنگ چې کله مشال ریډیو د سنی اتحاد کونسل د مشر او د قومي اسمبلی د غړي صاحبزاده فضل کریم نه تپوس وکړو نو هغه وی چې د اسلامي احکاماتو تر لاندې په هیڅ چا تشدد کول جایز نه دي. د زیاتوي
جگہ پر بھی حملے کرنا یہ اسلامی شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے.
اس یوزے کے دا حملے کولو اسلامی شریعت کی اجازت نشتا. خودکش حملے کو ان کی دو زخیان دی اور دی اسلام دا دائرے نہ خاری دی. ملالے چی کم حملہ شوی دا منگ دی غندن کو او دا حملہ غیر شرعی اور غیر اخلاقی دا.
اور یہ حملہ غیر شرعی غیر اخلاقی ہے.
کمو مفتیانو چی فتوی جاری کرے دا پہاوی کی علامہ داؤد محمد صادق رضوی، مفتی محمد عمران حنفی، علامہ محمد حنیف قریشی، علامہ فیض بخش رضوی او باز نور شامل دی. فتوی کی ویل شوی دی چی پا ملالے حملہ کون کو پزمکا دا فساد خورولو کوشش کرے دے او دا اسلام حدونے دخپو لندے کری دی. ریاض موسیٰ خیل، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
بلخوا په پاکستان کې د خیبر پښتونخوا حکومت له ټولو سیاسي او مذهبي ګوندونو غوښتنه کړې چې پر ملالۍ د حملې غندنه دی وکړي. په دې لړ کې نن د خیبر پښتونخوا حکومت د دوه ورځې لمانځي او د ښوونځیو په غونډو کې د هغې د روغتیا لپاره دعاګانې کوي. د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر میا افتخار حسین په یو مرکه کې مشال ریډیو ته ویلي چې د ترګرو پر ضد باید سمه کاروایی وسي. د غلام غوث مشال ریډیو له همکار په پېښور کې دی خبرې کړي، راځي چې وایو.
بالکل دا سده چې ډیر خلک اوس هم صرف دا وای چې ملالۍ زره زیاتې شو دا غي دا واقع مزمت کوي. خو چې کوم ظالمانو په خپل دا منل لري چې دا ظلم مونږ کړی دا هغه ظالمانو نوم نه لیو مزمت نه کوي. دا دا غي د منافقت انتها ده چې ظالم په خپل وای ما ظلم کړی دا خپل نوم اخلي. نو دوی د دغه خلکو د نوم اخشتونه ولی یریږي؟ دا دی ولا سیف لار ور کول غواړي، دا غي تحفظ کول غواړي. لہذا په دې وخت چې څوک هم د ملالۍ سره همدردی کوي دا غي د دوه ملګرو سره همدردی کوي. هغه به چې کوم دی خلکو مزمت کئی او بیا دا آغی ظالمانو چی چا منلی دا آغی پا نم باندی چا آغا طالبانو گروپ تے او آغی منگ دا وی چی دا کار منگ کڑے دا آغی پا شدید الفاظ کی مزمت پا کار دے.
حجی او تاسو دا دغی مزمت دا سلسلی دا ساتلو دا پارا او دا ملالی پا لڑکی دا آغی دا دعا دا پارا دا جمعی پورستین کی دامت کری دکار؟
بلکل دولس بجی چی کم دے ٹول سرکاری او نیجی سرکاری دفاترو کی چی کم دے منگ بجی کم دے نو دولس بجی یو منٹ دا خاموش ہے دا آغی دا پارا اعلان کرے دے. په سملو کې د الیمنټری سکولونو دا غي د پاره چې کوم دی دعا او د دغه ظالمانو مزمت دا غي د پاره مطلب چې درخواست کړي او دا یوازې په سرکاري سکولونو کې نه بلکې دا په نیجی سکولونو کې مونږ چې کوم دی نو دا اپیل کړي دي او عوامو تم دا اپیل کړي چې په دې کې هغه چې کوم دی نو شرکتو کې د غرنګ په جمعهتونو کې د جمعه پر ورځ باندې په خطبه کې یا د جمعه د مون نه پس چې کوم دی اجتماعي دعاګانې دو کې هم په دې بنیاد دو کې چې ملالۍ او د هغې د ملګري د مکمل صحت لپاره دعا وکړي.
بل پښتنه دا چې اگر بار بار داسې عملیات کوي باید څه پکار دي؟ د مذاکراتو لاره پکار ده؟
بالکل داسې ده چې بنیادي طور مونږ خو پر قیمت امن غواړو او امن دپاره دوه لارې دي، یا مذاکرات یا کاروایی ده. لومبی مونږ وایو چې مذاکرات پکار دي، پر قیمت پکار دي، د مینې محبت په لار باندې کامن راشي ښه خبره کنی نو دا وخت دی چې مونږ د دې خلاف مطلب منظمه کاروایی کو. ځکه چې د ملالۍ د واقعې نه پس د ټول قوم همدردی چې کوم دی د ملالۍ او د ملالۍ غونتې د امن غوښتونکو سره ده او چې کوم خلک د امن دښمنان دي دینه نفرت کوي. دا وخت دی چې موږ د دې خلاف چې کوم دی نو کاروایی کو. بالکل شمالي وزیرستان سره په ټول پاکستان کې چته دهشتګردۍ خلاف چې کوم دی نو کاروایی پکار ده.
د سوات قومي جرګې په امن باندې ډېرې اندېښنې څرګندې کړې دي. مخکې الحاج زاهد خان په روژه کې په نښه شو بیا د ملالۍ او دغه د پوځ ته کې دومره موجود دی، نو په دې لړ کې صوبایي حکومت څه دریځ نیسي؟
دا سیدا چې د امن کمیټه او د امن خواخوږي خلک چې ملکند کې کم پراتري خامخا د غیر رایت ته کم دین توجه پکار ده او هغه چې کم تجهیز ورکې د غیر رای پر وړاندې کې کم دین مونږ لالت پالیسی پکار ده. ځکه چې دا د امن جرګې خلکو او دغه د ملکند ایجن پر امن کوم چې غیر د سکیورټی جن سو سره ملګرتیا وکا او حکومت سره ملګرتیا وکا نو مونږ په دغه ته امن قائمولو کې کامیاب شو. لہذا چې کم خدشات اظهار کړي پکار دي چې مونږ په نظر کې اوساتو او زموږ سکیورټی جن سه حکومت خپلو کې کینی او دغه دهشتګردو خلاف پالیسی اختیار کړي.
د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر میا افتخار حسین او چې د مشال همکار غلام غوث سره خبري کولې. بلخوا د پاکستان فوج د عامه اړیکو دفتر ISPR ویلي دوی د هر ډول ننګونې لپاره تیار دي او د ترګري د مخنیوي په ترڅ کې به ګامونه اخلي. دا بیان د پوځیانو په دفتر JHQ کې د پوځ قوماندانانو تر غونډې وروسته خپور شوی دی. کارپوهان وایي پر ملاله تر حملې وروسته پر فوج فشار زیات شوی دی. له اسلام آباد څخه د رابعه اکرم خان رپورټ اورو.
د پاکستان د پوز د مطبوعاتو د سانګې ISPR د خبر پاڼې تر مخه چې تیره ورځ د پوز جنرل هډ کوارټر پینډه کې د پوزي مشرانو ترمنځ یو غونډه وشوه چې پکې د پوز مشر جنرل اشفاق پرویز کیانی او چیئرمین جوائنټ چیف آف سټاف کمیټي جنرل خالد شمیم او نور د پوز اعلی چارواکو ګډون وکړو. په دې موقع د پاکستان په قومي سلامتۍ خبرې اترې وکړې شوې او د پوز مشرانو هوډ څرګند کړو چې د پاکستان پوز د هر قسمه ننګونې لپاره تیار دی. خبر پاڼه د ویچ د پاکستان پوز به د هر قسمت رهګری د ختمولو لپاره هر ممکنه اقدامات کوي او د هیڅ یوې قربانۍ نه به ډډه نه کوي. تجزیه کاران د پوز د اعلی چارواکو د ملاقات په اړه څه فکر لري؟ کله چې مشال ریډیو په دې باب له د دفاعي چارو کارپوه ډاکټر عائشه صدیقه نه وپوښتل نو هغې وویل چې به ملالۍ د برید نه پس په حکومت او پوز د باب به ویچ د ترهګرو مخنیوی دی وکړی شي. دا وای دا خوڑیره نا انصافی دا چې څور لسکار او ماشومه په ګولې وښتلې شي صرف د دې لپاره چې هغه خپل د تعلیم حق خوخته وو. بالکل د بی ام نه فزادا یو طرف خدا حقیقت دی، بل اړخته دا ده چې امریکای سره د پوس سودا شوی ده او دا غي بدوی څه کوي یا هغي واکې د موقع په لټون کې دي چې اپریشن وکړي وس اغوی کوي او کنه دا ټولې د سوچ خبرې دي. بلخوا د دفاعي چارو کارپوه ریټایرډ بریګیډیر اسد منیر مشال ریډیو ته وویل چې د ملاقات نه داسې ښکاري چې پوز به په شمالي وزیرستان کې د ترهګرو خلاف اپریشن وکړي.
هر قسم قربانی نے بہ ورکو او دے تیرا گرو سر با مج سرنڈر کو نہ دے گئی خلاف مج دگا کو نما خیل دے بزی شمادی وزیرستان تے چکلم زی دا مت نہ پتا ہو اما غزے دے چچے تن دے راضی چے تن چے دا بیان راغلے چ ملالہ مج وشت دا نو گئی خوش مالی کی دی نو دے دے پارا دے یو حملہ ور فوج پکاری او کدی سی دے کدی پورا دا چے اپریشن نہ کیو ٹارگٹ دے اپریشن کی چ دے دے زونو کے دادا خلق دی او هغه باندې حمله وکړي.
بریګیډیر اسد منیر زیاته کړه کچېری د ترهګرو خلاف اپریشن وکړي شي نو د سره بعد ترهګرو صلاحیت کمزور شي، خو بیا به هم د ترهګر وی نه چې یک دم به ختم شي. رابع اکرم خان، مشال ریډیو، اسلام آباد.
بلخوا د پاکستان په قبایلي سیمه اورګزو کې د پایلټ الوتکو په حمله کې اوولس وسلوال وژل شوي او دولس ژوبل دي. د چارواکو په خبره د حمله د زیارت په ورځ مازیګر شاوخوا څلور بجې شوي. د دوی په خبره د برید د بلندخیلو په سیمه کې د کمانډر شاکر الله پر مرکز شوی چې د حافظ ګلبادر وسلوالې ډلې غړی دي. تفصیل به د مشال همکار واورو.
د پاکستان په قبایلي سیمه او رغزو ایجنسی کې د امریکایي بې پیلټه جاسوسي الوتکو لخوا د برید له عمله پولیټیکل انتظامی تر مخه ولس وسلوال مړو او دولس نور زخمیان شوي دي. د رغزو ایجنسی مرکزی دفتر نه مشال لډیو ته دا اول شول چې دغه برید د زیارت پورس قریبا څلور بجو په وخت د کوزي او رغزو ایجنسی په بلندخیلو سیمه کې د حافظ ګلبادر ډلې کمانډر د شاکر الله په مرکز شوی دی. د مقامی انتظامی تر مخه چې په مرکز باندې د ډراون الوتکو لخوا څلور مزایل داخل کړي دورستا مرکز ودانه ته هم سخت زیان رسیدلې دي. بلخو د استخباراتي ادارې یو چارواکي نوم او غږ نه ورکولو په شرط مونږ ته اول چې د برید په وخت په مرکز کې ډیر شنه واخله تر 15 پورې کسان موجود وو. چارواکي د غوینا وا چې په برید کې د مړوش میره ولسونه زیاتې دلې شي. چارواکي د مخه چې په مرشو وسلوالو کې غیر ملکیان هم شامل دي. چارواکي دا هم وایي چې په برید کې کمانډر شاکر الله بچ پاتې دي، خو بلخو په خپلو خبرو کې زیاته کړه چې دوی ته د برید وروسته د کمانډر کاری عمر د وشل کېدو خبر ترلاسه شوی دی. د چارواکي د وینا چې کمانډر کاری عمر د حافظ ګلبادر ډلې اهم کس ګڼل کېدو. په پیښه کې د زیان په اړه د وسلوال ډلې لخوا کوم دریز لا تر اوسه مخته نه دی راغلی. د ضلع هنګوټل تحصیل نه قریبا 5 کیلومتره لرې بلندخیلو پوله شمالي وزیرستان ایجنسی سره لګېدلې ده. ویل کېږي چې په شمالي وزیرستان کې د حافظ ګلبادر ډله مضبوطې ټکانې لري. د افغانستان پولیس سره نږدې په شمالي وزیرستان کې ټول نسیات وسلوال طالبانو او القاعده خلاف د ډراون بریدونه شوی دي. پاور اکسو ایجنسی کې د ډراون جاسوسي الوتکو لخوا دا دویم برید دی. د دین اوراند د اپریل میاشت په 2009 کال کې برا اور اکسو ایجنسی په حادثو سیمه کې د ډراون برید تر سره شوی او صفکی اولس وسلوال وجل شوی وو.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان قبایلی سیمې جنوبی وزیرستان په لده کې د وسلوالو او امنیتي سرتیرو ترمنځ نښته سوې چې پکې درې وسلوال او دوه فوجان وژل سوي دي. د چارواکو په خبره نښته هغه وخت وسوه چې بېګا د شپې وسلوالو پر پوځیانو حمله وکړه او بیا تر دوه ساعتونو د دواړو ترمنځ ډزې روانې وې. په دې اړه باندې د مشال د ریډیو همکار رپورټ ته غوږ ونیسئ.
ڈیرا اسماعیل خان او سلی وزیرستان کے دو خفیہ ادارو او دے سلی وزیرستان دے پولیٹیکل انتظامیات دے چارواکو دے پخلی پا مطابق دش پیجم او جمعے پا منزینائی شپا دے امنیتی فورسز او زیی طالبانو پا منز شے جگاڑا وشوا چھ پا نتیجہ کشے دے دوارا لوریا نا پنزا کا سونمڑا او چلور پر ہر جلی شوال دا ذرا یہ زیادتوی چھ پمڑا کا سونکشے دوا دے امنیتی فورسز سرتیری درے طالبان شامل دی او سالور پر ارجلی کا سونا دے طالبانو سنگشتیون دی. دا چرواکی دا ہمانی چھ دا مرگ جوبلا اغا وقت وشولا چھ کلا پا وصلات رنگلیو طالبانو دے سلی وزیرستان لا دا سارا نجدے پا اسمون مانزاک شے دے امنیتی فورسز پا مرچے برید وکڑلی او دے برید پا وقت دے دوارا لوریا نا دے غٹے وڑی وصلی ڈازونا تر دو گنٹو پورے پلا پسے لگیا ہو. دا ذرا یہ دا ہم وشول چھ پسیمک شے موصلاتی نظام گڈ وڈ دائے پیغام سام نراسی جی کے دائی شی چھ دے مرگ جوبلے شمیر نور ہاں زیاد وی پا بل پلو طریقے طالبان پاکستان ہاں دے پیش پخلائی او دے برید زیمواری کا بلا کڑے دا نن غرما مال دے طریق طالبان پا یون دے وزیرستان دے یوینا سرگندہ سیمنا مشال ری جوتا دے ٹیلی فون پا لی کا وویل چھ دا برید دے دوی ملگریو کڑائی دائی خو پا ڈیر اسماعیل خان کشے دے مشال ری جو پا رابطے دے امنیتی فورسز یول وڈ رو بعد چارواکی دا دوا مبالغہ و بالالا
تبصرے شننے خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویپانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شے
اوسم شمالی وزیرستان تزو د پاکستان په قبایلی سیمه شمالی وزیرستان کې نامعلومه وسلوالو یو قبایلی مشر ملک محشر خان سره د دوو خپلوانو وژلې دي. د چارواکو په خبره پیښه پرون ماښام سوې ده. د کارپوهانو په خبره د قبایلی مشرانو وژنه له 2002 کال راهیسې روانې دي. نور تفصیل د مشال همکار راکوي.
تیرہ ورځ ماخام نا سرګند وسلوالو د شمالی وزیرستان ایجنسی بوراخیل قبیلې مشر ملک ماشر خان سره د دوانورو رشتہ دارو په ډزو باندې ووژلو. د سیمې پولیټیکل انتظامی چارواکو مشال ریډیو ته د پیښې پخلی وکړو او زیاته کړه چې ملک ماشر سره د دوانورو رشتہ دارو د میرانشاه بازار نه افغان پولې ته نږدې خپل کلی تبعی ته روان وو چې په میرانشاه ډانډې سړک باندې نا سرګند وسلوالو ور باندې برید وکړ. د دوی پوینا قبایلی مشر ملک ماشر او د دادا کورنۍ دوه نور غړي په موکا باندې وژل شول. چارواکی وایي چې د نوموړي سره خپل ماشوم وراره هم موجود وو چې په دغه پیښه کې ژوبل شوی دی. پولیټیکل انتظامی چارواکو مشال ریډیو ته وویل چې د اف سی آر قانون لکایي ذمهداري شکلان دی د خاورې تختن قبایلو ته نوټس ورکړی شوی دی. په تیره لسیزه کې په قبایلي سیمو کې په سلګونه مشران د مختلف نوعیت په پیښو کې وژل شوي دي چې د یوې شمېرې تر مخه په شمالي او سویلي وزیرستان کې تر 300 نه زیات مشران د منځه تللی دي. دا چې د قبایلي مشرانو په نخه کول د سیمې دپاره څومره د نقصان سبب ګرځېدلی دی په اړه یې د وزیرستان احمدزی وزیر سیاسي او قومي مشر محمد علي وزیر مشال ریډیو ته وایي
د قبایلي مشرانو وژل 2002 د اخیری نه شروع ده تر اوسه پورې جاری ده. بیا پته نه لګي چې د حالات به تر کومه وخته پورې وي او دا خبرې به د هغې سره دغسې هم تړلې وي. مسله دغه ده کله چې یاره دا قبایلی علاقې کې دومره مشران تعلیم یافته روشن خیال فکر ملګري د لشکر مشران قومي تکړه خلک دي د چا ووژل د دې څه تحقیقات نه وشول او نه یې څوک ونیول شول. دا د قبایل دپاره ډېر زیات نقصان دی.
دا یادونه ده چې ملک ماشر خان نه یوازې د شمالي وزیرستان ایجنسی لوی مشر وو بلکې د قبایلی سیمې یو لوی تاجر هم وو چا چې د پخوا راهیسې د میرانشاه او افغانستان ترمنځ تجارت کولو. د نوموړي د وژنې پړه تر اوسه کوم چا په غاړه نه دی اخیستی او نه یې د کورنۍ غړیو په چا باندې تور لګولی دی. خو د سیمې خلک وایي نوموړي د چا سره هم کومه ذاتي دښمني نه لرله.
مشال ریڈیو پختنی سندرغاڑی د سٹیج فنکارانی او خبریالانی ندی ہیرے کڑی
پختنی فخامت سرے ندی سدی
د هغوی د ژوند او د فنی دنیا څخه تاسو خبريږئ
د مشال ریډیو په ځانګړي پروګرام سروې کې
د هرې جمعې په ورځ په پاوکم 11 بجې
او د خالی په ورځ د ماسپخین 3 نیمه بجې
د مشال ریډیو په خبرونه
تاسو مشال ریډیو اوري په دومره نیمای کې په ملاله یوسفزی باندې نیم سات بحث درو ساسو ټلیفون وبم پکې اخلو او دا به ګورو ست دی وجه شهرت ډایری یا یادښتونه جوړ سیو دا څنګه لیکل سوي څنګه جوړ سوي دا هر سبا له تاسو سره دا معلومات شریکو خو س د خبرونو لنډیز له شاهین پونیری اورو
ستړي مشه د وخت مهم خبرونه د فوز د تاتو د سانګې مشر ویلي د ملالای یوسفزی صحت اوس په خکې دو دی نن په ټول ملک په تر هغه برت کې ټپي شوی ملالای یوسفزی د روغ صحت لپاره د دعا ورځ انمانځل کیږي په قبایلی سیمو ورغزو کې په ډرون برت کې اولس وسلوال وجل شوی دی د سنی اتحاد کونسل دینی علمانو په فتوا کې ځانمرګي بریدونه حرام ګرځولې دي د میدان وردګو ولایت په سیدآباد ولسوالۍ کې وسلوالو دوه تنه بهرنیان تښتولې دي او د ناروې د نوبل د نړیوالې جایزې کمیټې پریکړه کړې چې د کال 2012 لپاره د امن نوبل انعام اروپایي ټولنې ته ورکړي
شاهین بنری درته د خبرونو لنډیز وړاندې کړل کله څنګه سیم درته ویلي په ملالا یوسفزی باندې چې د طالبانو په یو برید کې زخمی شوی و په هغه باندې به بحث ترته لرو زه مایک سپارم قاسم خان مندوخیل ته هغه به د دې بحث کوربه وي
سلامونه او ستړي مسي د مشال رادیو اوریدونکو قاسم خان مندوخیل یم مشال رادیو ته شراغلاست د سوات ګلمکۍ کملال یوسفزی دا هغه دوه نمونه دي چې نن یې په اړه د نړۍ په لارو بار کې په ریډیوګانو ټلویزیونونو ورځپاڼو پر ټولنیزو ویب سایټونو خبرې کیږي بلکې له مرګلو ملتونو امنیسټي انټرنیشنل د بشري حقوقو نړیوالو ډلو نه راواخلي د پاکستان افغانستان او امریکا په ګډون غنو لسمشرانو یې پر هغه د سوي برید غندنې کړي او له ملالۍ سره د پیوسون په مخه د پاکستان په غنو برخو کې لاریونونه او مظاهره کیږي ملالۍ په پسواد کې د طالبانو د ولکې پر مهال د خپل یو سیمو غمیزي او ناورینونه د بي بي سي رادیو لپاره په خپل یاداشتونو کې لیکل او نن په خپل لوی بدمرغه پیش سر مخامخ ده د ژوند او مرګ په کشمکش کې ده ملالۍ یوسفزی د نړیوال شهرت ترشا تر ډیره د مشال رادیو د خبريال عبدالهی کاکړ لاسو له نوموړي سرمدا غړی ژوندۍ باس کو په سټوډیو کې را سره دی کاکړ سی غوبړونه او ستریما شي په پریردو اوریدونکو ته ورسو ک او اوریدونکو د ملالۍ پاړه پښتنې لري نو د ټلیفون شمیرو ژغ بدوي ته وکړو چې ټلیفون راتو کی
مشال رادیو ته ویډیا ټلیفون وکړئ
زمونږ د ویډیا ټلیفون شمیره ده 0800223333
کتا سو د پاکستان دننه د خپل کور له ټلیفون نه زنګ وهي نو مصرف نه لري
او که د موبایل ټلیفون لاره اړیکه نیسي نو یوازې د لوکل کال مصرف لري
نو هم اوس مشال رادیو ته په 0800223333 ویډیا ټلیفون وکړي
او مون سره خپل نظر شریک کړي
د مشال اوریدونکو ستړي مسي د ملالۍ یوسفزی پر ژوند غږیږي چې ملالۍ یوسفزی بي بي سي رادیو ته یادښتونه څنګه لیکل عبدالهی کاکړ د غایډیا څنګه په ذهن کې راغ د فکرې څنګه جوړ سو چې په سواد کې کلچ په 2008 او 9 کلونو کې حالت ډیر خراب و کړ کې چنو خبر اعلان داریدل نو عبدالهی ک لومړی سر کې راتوې ست چې د غایډیا یا د فکر ستاپ څنګه راغی تاته چې د سواد د غمیز یا چې کوم حالات روان دي د یو کسل ته پیدا کې چې هغه تاته ورځ نای حال درکی
په 2008 کې یعنی په پای کې کله چې په سواد کې د مولانا فضل الله په مشر کې د طالبانو کنټرول سو تر دې لمخه هم په سواد کې ډیر زیات یعنی دوه درې اپریشن سوي او خلک وشل کېدل مړی تر لاسه کېدل یعنی ډیر زیات د ژوند بشري حالت ډیر خراب نو
په دې منځ کې طالبانو چې کله زیات کنټرول ترلاسه کړي نو د نجونو په سکول باندې د پابندۍ اعلان وکړي، یا بل 15 جنوري 2009 شروع کېدی. نو ما هلته رپورټینګ کولی او د رپورټینګ په وخت کې زما ذهن ته دا راغوسیره په پاکستان کې چې کومه میډیا ده، هغه میډیا چې په کم انداز باندې دغه مسله راپورته کول دي په هغه کې ځینې کمی راځي. او بل دا دی چې دا ماشومان د مستقبل دغه د نو یو داسې ماشومه پیدا کوم چې هغه ماشومه خپل احساسات، خپل جذبات د خپل زده کوونکو استازیتوب وکړي. او بل دا چې په سواد کې د رپورټینګ لارې هم بندې شوی، جرنلستان زیاتره راوتي وو، نو دا دغه ځای وګړي د خپل سترګو باندې څه ویني. نو دغه ټول شان چې دي هغه په صحافیتانه انداز کې، نه د پروپاګاندا په شکل کې، نه د سنسنخیزي په شکل کې، نه بلکې یو حقیقت راسي او هغه حقیقت نړۍ ته ورسي. نو په دې وخت کې بیا ما رابطه وکړه د دې له پلار سره چې هغه ضیاءالدین یوسفزی زموږ ملګری و د ناستې پاستې. نو هغه چونکې سکول چلولی، هغه ته ما ویل چې داسې موږ یو ډایري شروع کول غواړو، یو یادښتونه شروع کول غواړو، او ته سکول چلوې نو یو زده کوونکی زموږ په کار دی چې هغه موږ ته ډایري ولیکي. نو بیا هغه راته سمه د دوه ورځې پورې هغه وخت ولګېدی او بیا ټلیفون وکړي چې دلته خلک له طالبانو یا دغه ځخه ډېر ویرې شي، نو څوک دې ته تیار نه دي چې دا ډایري ولیکي. نو بیا دوه ورځې وروسته بیا ما ته وویل چې نو دې منځ کې د لور ذکر راغی. نو بیا د وې چې زما لور ده، نو هغه په سکول کې ده او هغه هم دغه مسلې ځخه اغېزمنه ده. نو بیا د ملالی سره زما رابطه وسوه.
نو د ملالی سره تاسو انټرویو وکړل، خبرې مو وکړې، تاسو څنګه خوښ کړو ملاله د په ګلمکۍ ولې واړول؟
کله چې دا خبرې وسوې نو په صحافت کې ځینې اخلاقیات دي چې دا غو ډېر خیال ساتل پکار دي. په هغه کې دا دي چې د بل چا د ژوند بچاول یا سکیورټی چې ورته دغه ډېر خیال ساتي، نو دا احساس وي مشتاله تم رپورټینګ کوي چې دا سي خلک مطلب کدا معلومه سي زکه دا خپل جذبات لیکي، احساسات لیکي، واقعیات لیکي، د استازیتوب کوي، د تعلیم په حق کې بکسي لیکي. نو خامخا به دا په نشکش نو موږ د سکیورټی د پاره د فیصله وکړي چې دیبه یو فرضي نمبر کوو، خونجلی به رښتیا وي، د دې دایره به رښتیا وي، دا به هر څه دغه خو نوم د امن امنیت لوجې ځخه دغه دی. نو بیا ما تدا دغه اوسې زنو مرته خوشکم، نو ما ګلمکۍ ورته خوشکی.
ولې ګلمکۍ؟
یعنی ګلمکۍ زما د پاره دا سوتی ګوره پښتنه سیمه ده، د پښتنو سیمه ده، د پښتنو کته سولیدلې وي داستانونه ډیر دي، مومن خان او شیرنو او
موسخان
او ګلمکۍ. نو دا د موسخان او ګلمکۍ یو نقل دی کنه چې پاغه کې ګلمکۍ پاغه نقل کېستا. نو هغه نوم هم ډېر ښایسته و، ماتم خوند را کولی، د پښتنو له خاورې سره تړلی نوم و. نو پښتانه که چرته دا ډایري وای نو هغه پښتانه استازیتوب هم کوي او پښتانه خپلوي هم سر پیدا کوي له دې نوم سره. نو په دې باندې یو پښتون چې دی دغه استازیتوب هم وکړي. نو په دې باندې بیا د ګلمکۍ نوم
اوس په جرنالیزم کې یا په صحافت کې تاسو د دې نوم ګلمکۍ ساتلی، او کله چې دا ګلمکۍ و پر دې برید ونسو چې کله خپل اصلی نوم تراغه ملالی ته او پر دې برید وسو او دا وخت د ژوند او مرګ په کشمکش کې ده، نو تاسو څه احساسوي چې مطلب د صحافت لاري خصوص لخوا، یعنی تاسو ځان یو څنګه احساسوي چې کله تاسو لاندې و او د ګلمکۍ په نام لیکنې کولې ژوند دې محفوظ و او چې را ملال اسوله نو اوس د برید ښکار؟
هاو انده زما لپاره خو ذاتی په دې باندې دغه د چیز ما خو ډیر زما د کور تعلق سره له پلار سره یو د خپل ماشومه یو لسکله نه وڅکله ما به د دې ځخه دغه کول ډایری او هغه تم راځو چې ډایری څنګه بلیکل کېدا او دا بس په څه طریقه کېدا کنه دلچسپ خبرې دې پکې ډیری. نو هغه کوشش دا و او تر اخره څوک نو خبر او ترننه، یعنی چې په 2009 پورې د ډایری لیکله به تر 2012 پورې دا محفوظ او ځکه نوم یې چاته نو معلوم. له په 2012 کې کله دوی د امن یو ایوارد دی هغه ته کاغذ جمع کولې، نو پاغو کې دوی دا وویل چې د انجلۍ دومره قرباني ورکړي دي او دا کارونه کړي دي، نو پاغه کې د ډایری یاد یادښتونه ذکر وسو. نو په دې باندې هغه ایوارد ته نومینیټ سو، پاکستان کې میډیا پورته کا چا چې به دا په نشه کول هغه ته معلومه سو چې دا وڅوک چا کوله. نو دا دغه سوی نو په یو لحاظ باندې زما مطلب شخصي یو دغه دی کنه درد تکلیف را رسیدلې دی.
ککر سی بیا اوریدونکو صدقه پر باندې خبرې نورم کو په تفصیل سره. سلامونه ستړي مسی د مشال ریډیو ته په خیر راغست. د ملالی یوسفزی بحث دی ولدا غسر تړلې پښتنې کلري د ټلیفون وشته دی. نو کله چې ملال یوسفزی را څرګند سوله نو تاسو د دل پلار سره تعلقات وو، نو څه ویاره دوی احساسوله چې کېدای سي پنه شي؟
ویاره خو بهر الله اگر چې نوم بدلم سو کنه نو د دې ځشکاری څومره ویاره به وکنه. خو بل په پاکستان کې چې کوم حالات دي د ترګری جنگونه دي، نو یعنی هیڅوک زما مطلب زما شخصي نظر دی چې ډیر خلک ځان ډیر محفوظ نه غني، او بیا هغه خلک چې د هغو سوچ او فکر د تعلیم په حق کې وي، د بشري حقوقو په حق کې، د جمهوریت په حق کې، د ډیکټیټرشپ خلاف کنه، یا د پاکستان د سیمې په حواله د هندستان یا د افغانستان په اړه باندې کوم پالیسیانی د دغه په حواله باندې لښت تنقید کوي، نو دغه خلکو ژوند زیاتره له خطر سره مخ نو دي. کم کار کوي هغه په دې چوکاټ کې راتلی، نو هغه له خطر یعنی یو معلومه کیسه
چې دغه خبره جاری وسته. یو بل اوریدونکو دي کېدای شي د ټلیفون سلامونه
دا
نو د دې ټلیفون کرشم پرې سو، یعنی دای لکه تاسو چې په مړي سر کې ملال یوسفزی د ګلمکی په نام راوست بی بی سی ته، بیا له بی بی سی ورسته دا په نړیواله کچه شهرت څنګه ومونډ چې د ګلمکی په ملالې واوړي؟ تاسو ته دا معلومات څه؟
اول به دې ته لاړ شو، یعنی زما په منځ کې خبره کوله چې دا ډایري مون لیکل څنګه کنه، دا ډیره دلچسپ خبره ده. هغه په دې چې ما دا لیری وز په پېښور کې هم دا په سواد کې و، ټلیفون باندې مې بیا رابطه وکړه کنه. نو زما ټلیفون د ټولو خبري اعلانو ټلیفون په پاکستان کې د پاکستان څخه مې ادارې دي فوج دا ریکارډوي او خبري ټولې اوري څوک څوایي کنه. نو ماته دا احساس وره اوس موږ دومره خیال ساتي چې ایون هیڅ چاته دې پته نه ولګي چې څوک تنو، داغه د پاره یو جلا ټلیفون مو استعمالولې. د شپې په وخت کې بم په د شپې ټلیفون ورته کولې او تقریبا نیمه غنټه کې به دې د ټول روزي حال راکې، او نو دا ټول ما کوشش کوي چې د حقایق دومره رښتونی چې په دې کې نظم له خوا یو لفظ رانه سي. نو ما به په اردو ژبه کې د دې دې ته ماول پښتنه و، ما دا په پښتو ژبه د مال ډایری په اردو کې لیکم. نو ته په اردو کې خبرې کوي چې څنګه ته وایې غسی خبرې زولې کوم لزانه یو شي نه کوم پکې ګټ. نو هغه به بیا ما نیم ساعت تخصل د پنځو ورځو شپږ ورځو حال به مو د هرې ورځې غجلا ټول کی دغه شی به بیا ما پر مخ تخ.
نو کله چې به ملالی تاسو سره خبرې کولې، د زمړ مشمان اکثره داسې روزل سوي دي چې هغه له مشرانو سره خبرې نس کولې، نیغ په نیغه په سترګو کې لانی سورته کتلې، نو تاسو د دې خبرو څه احساسول چې کله دا خبرې کوي رښتیا وای یا رښتونی انزور ور کوي یا چا ورزده کړی دي دا شان کې ل خپل واقعیت په خپل سترګو لیدل تاسو ته بیانول؟
تاسو ډیر شنو ته دغه وکي اول خدای چې مثال کله چې مال دې سر خبري کولې هم هغه د پښتنو ټولنه د سپاغه کې
عبدالحی صاحب چې دغه خبرې بیا په منځ کې یو ظلمتو یو اوریدونکو دې سلامونه مشالې روته په خیر راغس.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. څوک له کوم ځای خبرې؟ زه
خو دا سمالي وزیرستان
خبره وکه.
خبره کوله چې پښتنو کې اسیم د ماشومان روزنه چې دغه لښ په ډیره سخت ماحول کې کیږي کنه، وهل ټکول پکې زیات وي، دغه احساسات جذبات خیال ساتل ډیر مطلب ګران دی وساتي. نو ماشومانو د ابلاغ ذریعہ دغه شخصیت جوړېدل لمسر سره خبرې کول بیا چې لوی سړی سیم د څوک ژغ پرو کې دی ورخه تاسو کنه، نو دغه یو حالت خو د ټولو پښتو او دام دغه ټولین برخه خو خوشکسمته پدې او چې هغه پلار چې هغه لږ د آزاد خیال سره یو د لوري حڅوله، نو ډیر زیاتې پابندیان نه وي ور باندې. نو د دې سیسماول خو
مجموع کې سواد کېدای شي،
سواد ته ماسي د پښتنو سواد خلګا سیم مطلب ډیر کینجونه دي کې الکان دي کې دغه ډیر آزاد خلق دي ډیر خبره کې شپه دغه کې. نو له دې سره خبرې کول اول خدای ماشوم د یو لس کلو نه پوی د لا غوار ختم ولا سهم مو کنه خورور له وخت سره بیا ما څومره دی له ما سره خبرې کولې شناخ تعلق کې جوړې دی وړه و ماشوم د یو لس کلو. نو درې څلور شان ما په دې کې ډیر اهم ولې دی یو دا وکنه چې دا یعنی خلک په پاکستان کې دا وایي چې دا نابغه وا کنه، نابغه بهر ال نو یو عام تعلیم یافته انجلی و خبرې ډیره
شکو
او په خپل خبره پوه یو دا و د دې مشاهده ډیره شوه د دې سماته خبرې کول پاغه کې به ما ته داش کار کېدل چې دا د شان ډیر وړو وړو شان ته ډیر ښه نظر رسېږي.
لکه ته دې یو بیل ګور کولای شې تاسو
یعنی لکه دا مثال دی به یو لکه وساغه وخت کې په سواد کې خلکو به دا ویلې چې طالبان او فوجان سره یو دي کنه، نو دی دی به داسې یو جمله به استعمال کړي چې په هغه جمله کې به دا خلکو د زړه خبره به وکړه. لکه مثال دی ویلې وای په سواد کې حالت دا دی چې چرته فوجان وي هلته طالبان نه وي، او چې چرته طالبان وي هلته فوجان نه وي. دا یو جمله
لدغه د تاسې بکلغه د ډایری ته سرټکی جوړول، نو دا بم د دې خبرو جوړول،
دا بم د دې خبرو ځا جوړول. نو دا د دې په خبرو کې ډیر زیاته مشاهده بل دا و چې ډیر په ضرورتیا بر اساس شګه دا ورخه تا کېدنه، او دوه مداد چې اخر په دې خبرو پوسو چې ورور په دې صحافت کې کمی کمی خبري اهمي، او کمی کمی خبری څنګه په ځان داس په څه طریقه کول دي چې ابلاغ مشو وسی، نو خپل هغه خبره ابلاغ کې
پدې او تاسو سره څور څومره وخت دغه یادښتونه باندې
او نو دا په 3 جنوري 2009 کې دا ډایری فایل شو. بیا تر بیا تقریبا دا لس کیسه وچلې ده، نو لس کیسه چې وچلې ده نو دې معنی دا ده چې هر هفته به دا چاپېدله، او اویار وځي معنی 2 میاشتې دا وچلې ده.
السلام علیکم جی.
وعلیکم السلام، زای خبر ک نوم دڅ
جی شیخ ول خبر کو ما د مردان
شاد مش خو د ملال یوسفزی پر ژوند باندې خبرې کو کتا سی او پښتنه لرینو عبد الله کاکر سی
سره د دې متعلق د پښتنه لرمه
ش
یو پښتنه د لرم چې دا دونه اهم او قیمتي د جنیو کنه
هو،
نو د دې د حکومت سکیورټی لکه دې ولې نه کوله
شا.
او دوی مدا چې لکه دې ته دا کوم شهرت مثلا چې دونه دغه نه لو شنو په دې وجه باندې دې لپاره دغه طبيع او شیدل نو په کار کنه.
هو استاس نوم څو
زمان دې شیخ بالې د مردان او بل اخیره کې بدا ویم چې ټول مسلمانان دې دې صحت د لپاره دعا وکړي.
اوکې سم درو تاسو خو دې باندې واورې دې
او ما واورې دې شیخ بال سیم خدای او پښتنو خبره لم سر تړاو په دین لري چې چارواکي نه مت سدا دومره اهم او حکومت سکیورټی چلنه ورکول د خبر حکومت دې جواب وایي. او دومره خبره دا چې مثال دا دومره شهرت درلودلې او نو بیا دې هلته وسیدل ولې نو دا هم زما خیال دې چې دې د مور پلار فیصله یا غبر دا وایي چې دوی ولې وسیدل. خبر وطن دی پښتون، وطن دی خپل کور کلی دی وطن دی، نو هغه عام سنس موږ دغه ځنا خو چې ممکنه ده خپل کور وطن ځخه دوی تل نه غوښتل.
او بل دا ده چې د سواد کې د نجونو د تعلیم لپاره مبارزه کول او کده ال تخپل نه وي پکې، نو هغه د سواد نور نجونه به څنګه راه سوي دي
دا ممکنه ده. دا ټول موږ ځنا خستای سو کنه ځکه دوی لته سبق ولې دي جدوجهد کړي بیا دي لدی ایوارډ اخستلو ورسته دي د غم کړي زب په سواد کې د سکولونو جوړولو کې د سکولونو ماشمان راځولو کې نو یو قسم حالتي یو اراده ولا چلته دغه وکي، نو ممکنه ده چې هغه یو وجه وسلته خامه حالتي بل ځخه کولای نسو.
نو هغه د نړیوال شهرت خبر بل ګونګ پاتسول چې دا څنګه نور دنیا څنګه وپیژندل چې دا ملال دا او د بی بی سی سره دغه ډایری کې د ګلمکی په نامه ډایری لیکل
دا خو مطلب ما درته تر 3 کلو پوري په دې باندې دومره دغه نو مثلا نو خدا نوم دا چې راغی چې په دې اوس 2012 کې
سلامونه د مشال ریډیو خبرونه ته بخیر اغس
ژوند
دی وسه ورځ ما نه کله سلامونه تاسو ته ومنه نه روغوس لکه مزاید
د سعودي عربستان نه ولا څنګه وره
شه نو څه پښتنه بوله
ما غيته خدا الله پاک روح صحت ورکا او زما پښتنه دغه د چین دا د دې لکه اوس دغه په پښتون قوم کې چې دا څوک جوړت خبرې د کلو لري او یو شعور ورکی سیاسي نو هغه پاره برخه کې هغه نه پاتې کېږي چې هغه باندې دغه سیم دی کې کنه د دښمنانو د خوانه نو دغه د تعلیم په وجه بواو کنه د دې د خپل د حکومت سوچ چې
او لکه په پښتنو کې خو تاسو معلومات دي چې هغه مشران دي او صحافیان دي او خو چې څوک د خبرې د پلو جرأت لري هغه نه پرېږدي. نو دغه حمله دغه دوه برخو کې چې د دې دغه دښمنانو د کوم هغه سره هغه لرودو که دغه ورولو باندې هغه راکړم او بل پاینده چې اوس دام یو بدبختي د لا دغې ته یو جهت ورکړم که دا هلته پاتې کېږي نو بیا هم یو خطر دی او که نه پاتې کېږي لکه عام یو مسله ده ځکه چې د هغه سیمې لپاره دوی هڅې کړي د دې کوښښونو چې هغه تورې تیارونه خلک راوباسي او د خلکو توجه وروالی. نو دا هم دواړه ستونزې دي که نه په دې چې څه کول په کار دي. او بله پوښتنه مه دغه دلو دي هغو نه ځکه چې دې خو دومره محبوبیت وګاټه په دغه کړنو باندې یعنی هغه خلک چې هغه څوک د دې خلاف وو هغه خو یعنې په سلو کې پنځه فیصد هم دوته پاتې نه شو. دلته موږ داسې کسان لیدلي وو چې هغه تقریبا لکه پنځه ویشت فیصد د دې خلکو په حق کې وو. نو د دغې واقعې نه وروسته هغه هم هغه پنځم فیصد هم پاتې نه شو. یعنی د دوی دپاره خو د ګټې نه تاوان ډېر شو. نور ستاسې وخت نه نیسم.
او ستاس خپل احساس څه دی د ملالۍ په اړه؟ ستاسې پوښتنې خو یې واورېدې. ستا خپل احساس که راته وویست؟
زما خو احساس باور وکړم وروره په هره شېبه کې زما د سترګو نه وخي ورسره راځي. دا خو یو ګل او د دسې ګلانو نازول په کار دي نه د دغسې ظالمانه حرکتونو ځکه چې موږ مسلمانان یو د انسانان یو او دسې کړنې خو زه څه وایم چې دا د انسانیت او د بشریت نه لرې خبره ده وروره.
ډېره مننه شنواري صاحب.
عمر د تقاضا نه هم لکه دې ته دغه نه جوړېده چې دې باندې د دسې یو بېرحمانه
مننه روغ اوسې. د شنواري صاحب لومړۍ پوښتنه دا وه چې دغه یو فکر و ملاله که یوازې د تعلیم لپاره یې هڅې کولې او مبارزه یې کوله خلک را هڅولي چې خپل لوڼه او ماشومان سکولونو ته ولېږي، د دې فکر وژلو، د ملالۍ وژلو، که د هغه مبارزې وژلو؟
زما یعنی دا زما شخصي نظر دی چې زه ګورم په دې تجربه کې په پاکستان کې ما خیال دغه دواړه وو. دواړه په دې په پاکستان کې تعلیم که صرف ته د نصاب حقی نو څوک دنه وژني کنه. که تعلیم چې دی یا د سیاست بڼه واخلي یا یو قوت یا طاقت ته چیلنج کوي د تعلیم للاري، نو هغه قوت چې دی هغه په پورته شده د طریقه باندې تا وژني. لکه مثال ملاله وه په پاکستان کې، تاسو کتلی دی ډېر شان طالبان دا منی چې موږ دا سکولونه تباه کړي دي وهوی او دا د مغربي تعلیم دی او دا د هادي، نو هغه ښه نړولي دي. نو هغه د دوی هغه پلان کې اوسو دوی زماري قبل کړي دي کېدای چې دا یو خنډ وه چې دغه پلان کې دوی یو کار کوي، یعنی دوی به نړول هغې به د جوړولو خبره کوله. دومه دا ده چې د هغو کوم سوچ فکر وه به دې اکثره په ټي وي میوې باندې هم خبرې کولې کنه. لکه ما چې مخکې وویلې چې پاکستان کې که توس د جمهوریت خبره کوي، د ډکټیټرشپ خلاف خبره کوي، د بشري حقوق خبره کوي، د دین د ټولو دینو احترام خبره کوي، د ټولو اقلیتونو خیال ساتي، د اسلام یو نوې بڼه یعنی بڼه معنا اصلي حالت کې لکه اوس پنځو سو علماو فتوا ورکړې ده چې دا یعنی دا مفتیان دي له مدرسو فارغ دي دغه دي، خو دا به هم په هیټ لیست کې وي، دا به هم وژل کوي. یعنی مفتیان تعلیم دغه هم نه دي ځکه چې هغه یو قوت یو طاقت دغه کوي. نو زما دا خیال دی، یعنی دا مې خیال دی کنه، چې دې دا دواړه قوتونه چې دي هغه دغه کول دا دغه کوي. او نور خو د خپل یعنی د خپل تجزیه په کې وکړه چې دغه بیا د دې لپاره هلته پاتې کېدل دا خو د دوی کور والا بیا فیصله کوي چې یاره څومره ممکنه ده. خو بهرحال پاکستان کې خو ډېره ګرانه ده په داسې شکل کې اوسېدل.
اسې په مجموع کې قبایلي سیمو کې او یا خیبر پښتونخوا کې سکولونه ډېر تباه شوي دي، او اوس له سکولونو سره د سکول زده کوونکي مو باندې بریدونه کېږي، یعنی د مخه یوازې سکولونه وو. نو دا حالت څنګه
دا تاسو دغه وایست کنه؟ نو یعنی دا ملالۍ چې ول هغې یو علامتي استازیتوب هم کوي د هغه خلک چې هغه تعلیم غواړي، او نو د هغه استازیتوب هم دغه وه چې
یو اورېدونکي هم راسره دي. سلامونه ستړي ماسي مشال ډېر په خیر.
هلو
سلام، له کومه ځای د ټلیفون کړي؟ دا ریډیو کلډ ورو کې او موږ سره خبرې وکړي.
تعلیم
نه په سکول کې به
هغه په سکول کې ولا خو یعنی زما ته خو ما خیال و ماتم جماعت
په و ماتم جماعت کې به ولا داسې په دې چې عمر یو د 14 کال ډیر مننه یو بل ټلیفون بم واخو او ککر سپ تاسو خبره کوله چې د ملال هغه ځای وسم موږ په دې چې اوریدونکو خبرې کولې سرګند نسو چې نړیوال څنګه په خبره
نړیوال داسې په خبره چې کله دغه ایوارډ د پاره د نومر کول کېدی تاسو ذکر وکړي په نومبر 2011 کې نو هغه د پاره ځکم کاغذونه جمع کړو په هغه کې دا خبره وکړه چې دا انجلۍ دومره قوت همت کړې دي تکړه ولا او کلچ د حالت دي د تعلیم د پاره جدوجهد کوي او په دې کې د ډایری ذکر کړی دي چې دا خو ډیره ډایری ځکه ډیره مشهور او په دنیا کې ډیره زیاته یعنی د دنیا اکثره اخبارونو هغه باخسته لار ورځ په پاکستان کې زنانه به خلکو ویل د خلکو به ډیر زیات د غراتلین واغې خلکو خبر سو چو د خو اګول مکی د ملاله ده کنه نو هغه روس چې واډ ملاو سونو بیا خو اخبار والا او د ټي وي والا ته پلاس ورسې کنه نو بس بیا خو کیسې ځخه دغه سې کنه په سوچ داسې نو هغه دا سوچي مراکش یو سربز بیا به چاورو سوالونه په کول نو هغه پښتنې نو لدی سره دا څرګند سو ټولو کوټو ته چیرې دا هغه انجلی
نو اوس زخمی ملاله دا هغه خلکو لپاره چې دای وژل څنګه بولی او یا دا هغه خلکو لپاره چې هغه د تعلیم لپاره مبارزه کوي یو اعتدال پسند پاکستان غواړي له انتیا پسند لري پاکستان غواړي یو سوکال او ډیموکرات پاکستان غواړي دا هغه لپاره څنګه بولی یو سیمبول بولی یو څلې د ازادي یاد
یعنی ما زه خپل خبره المشتای خل وطن لري خو خلګو سره په ټلیفون رابطه دي بیا دلته د ټولنیز میډیا د سوي د مثال لما سره اوس په فیسبوک کې 15000 کسان دي کنه نو اوس په دې کې سل کسان 215 ډیر خلک دي کنه نو ما چې څومره کتل دي لکه مثال ګوري په پاکستان کې پر مدرسو باندې په جماعتونو کې خودکشي وسوي چې خدای کور دی جرګی لاړې تباسوي ز پښتنو اداره دا یو ډیره مهمه خلګ وو وشل سو علما وو وشل سو بنظیر بوټو دوه واره د پاکستان وزیر اعظم پاتسوي ده په دواړو واره باندې هغه وو وشل سو یو قسم په دې باندې اتفاق کې دیس نه و کیس دا وخندي یعنی یو اتلس کروڑ انسانانو واحده دغه ملاله ده سیر په لارو برکې د نړۍ ټول یعنی واحد په اتفاقی رائے خلک په دې خلاف کړی عمل غندي هغه خلک چې پاکستان کې خلکو ویل چې دغه هغه لیکوالانو خبري اعلان دي چې هغه د طالبانو حمایت کوي یا د دې سوچ حمایت کوي هغه موس خلاف لیکي نو دې یو قسم یو دغه ورکه یعنی کم زوی نه مکنه چې یعنی دا دې باندې حمله کول د ګټ پر ځای باندې یعنی هغه تاوان وسو چې څوک پر دې حمله کوي هغه د پاره دا یعنی هغه به دا وایي چې داسمو ګټه وسو چې دغه مسله را پورته سو او ډیر زیات خلګي حمایتان پیدا
کوي یو اوریدونکو رسالې سلامونه د مشال ضرورت په خیر اغس د ملالې سوزي پاره کې پښتنې لري خپل ځای مر او شیل کوم ځای د ټلیفون کړی او نو
اکمل د مسلم با خبره کوم پښتنه مدا کوي چې یو خو معذرت غواړم خپل دا سوچ راولوزی یو خنور دی سخت مخاشه په ملاله باندې او بل خبره د زاره وری شو مش خپل نه طالبانو او د دې کلاک غندنه کولو دی عمل او د ان کې افسندې خلاف یو او دا دومره ردی عمل باندې کله کله دا پښتنه مشتراو چې موږ د دې کاکر دا پښتنه کو چې دا څونی کله دا کوړي کوم مسله ولا بیا د دې پر دې عمل کې پرشن صورت حال نه روان او بیا دا خبره وسو کله چې ملال مختل دا خبره کوي چې کم دي طالبان او د فوجان کم فوجان او طالبان
یعنی دا خبره راټولوه په دې چې وخت کم دی
بس خبره مخالی دا و چې دا خوني چې د دې د شال خو په سفر دا یو نور تمرکاتي
نو په دې باندې خبره ل ځکه چې زه خوري لري مې دانه سمولای چې دا به یعنی څنګه دې ټول د خو انویسټیګیشن کوي په دې کې ډلې جوړ شي او هغه ټولې چې دې په دې باندې دغه کوي کنه نو دا سړی نسولای چې دا ټولې هغه تجزیه دي تجزیه نس کولای بهرال واقعیت چې دې هغه سوي دي او بیا چې دا یادښتونه څنګه ولیکل سو ډایرانی څنګه ولیکل سو هغه واقعیت هم چې ما سره څه سوي دغه خبرال دا چې د چا لاس دی څنګه لاس دی څوک یې کوي چا څوک په چا تور لگی الزامونه دی دغه د سرسو پوری تحقیق نه سوې زما خل نه مرګ
سازشونه یا کنسپایریسی
تھیوری نه هغه نسور باندې
نو ډیره ډیره مننه پر ملال یوسفزی باندې مو خبرې کولې عبدالحکاکر سره چې د ملال یوسفزی لومړی د ګلمکی په نامه و د غزای اوس د ملال یوسفزی دا وخت د پندی په یو پوزي روختون کې تر درملنې لاندې د دې پاړم عبدالحکاکر سره خبرې کولې خبرونه پر مخ بیا یو روغ او جوړو سي
مشال ریڈیو دا